آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د عراق حکومت له اسلامي دولت ډلې د سیمو د بیرته نیولو د هڅو په لړ کې د فلوجي ښار د نیولو لپاره عملیات پیل کړل. دغه ښار له 2014 میلادي کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کنټرول کې دی. عراقي چارواکي وایي دغه ښار بیرته نیول به له دې سره مرسته وکوي چې په انبار ولایت کې ژوند بیرته عادي بڼه غوره کړي. د امریکا په مشه ائتلاف هم د دغو عملیاتو هوایي ملاتړ کوي. تحصیل د نوریاس نوري په راپور کې
د عراق صدر اعظم حیدر العبادی له اسلامي دولت ډلې د فلوجه ښار د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو اعلان وکړ. عبادی پرون ناوخته په ټلویزیوني وینا کې وویل عراقي ځواکونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د ستر بری خواته نږدې شوي دي. فلوجه د بغداد د لویدیځ په 15 کیلومتره کې پروت دی. هغه وویل دغه عملیات به پوځ، پولیس، د تروریزم ضد ځواکونه، سیمه ایز قبایلي جنګیالي او د ملیشو ایتلاف چې اکثره غړي یې شیعه‌ګان دي پر مخ وړي. تمه ده چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف به چې له شاوخوا 2 کلونو راهیسې په عراق او ګاونډي سوریه کې پر داعش بمباري کړې په دغو عملیاتو کې د ښکېلو ځواکونو هوایي ملاتړ کوي. فلوجه چې د اوږدې مودې لپاره د سنی وسلوالو یو مرکز و، لومړنی ښار و چې د 2014 میلادي کال په جنوري کې اسلامي دولت ډلې لاندې کړ. د عراق پوځ، پولیسو او ملیشو چې د ائتلاف د هوایي بریدونو له ملاتړه برخمن دي فلوجه ښار د تیر کال له وروستیو راهیسې محاصره کړی او اوسیدونکي یې هم واکمن سخت دریځي له 2 میاشتو راهیسې نه پرېږدي چې له دې ښاره ووځي. د پوځ د رسنیو څانګې په یوه ټلویزیوني بیان کې وویل هغه کورنۍ چې نشي کولی له ښاره ووځي سپین بیرغونه د پورته کړي چې ځای معلوم شي. د سیمه ییزو شورا مرستیال فلیح العیسوي وویل د ملکیانو لپاره به 3 دالانونه پرانستل شي او هغوی به په 3 کمپونو کې ځای په ځای کړي. هغه پرون سیمه ییزو رسنیو ته وویل چې له 15 زرو زیات ملکیان په فلوجه کې پاتې دي. په دغه د فرات د سیند په غاړه ښار کې له جګړې مخکې شاوخوا 3 لکه کسان اوسېدل. د عراق د صدراعظم ویاند سعد الحدیثي وویل د دغه ښار ازادول به په انبار ولایت کې چې داعش تقریبا په 2014 میلادي کال کې په بشپړه توګه نیولی و د عادي ژوند له بیا جاري کېدو سره مرسته وکړي. د عراق صدراعظم دا اعلان د عراقي پوځیانو لخوا له داعش ډلې د ځینو سیمو تر نیولو وروسته کوي. په تازه مورد کې عراقي پوځیانو د بغداد د لویدیځ په 380 کیلومتره رتبه ښار ګوټی له دې ډلې ونیو. داعش ډله لا هم د موصول ښار په ګډون د عراق په شمال او لویدیځ کې پر ځینو سیمو کنټرول لري.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12:00 دوام کوي. د ترکیه په استانبول کې د بشر پالنې په نړیواله غونډه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي پر دولتونو، مرستندوی ټولنو او نورو ژغ وکړ چې په نړۍ کې د جګړو او طبیعي آفتونو له امله د میلیونونو بې ځایه شویو کسانو د ستونزو هواري ته سمی او اوږدمهالې حل لارې ولټوي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پر دولتونو د سوداګرۍ چارو پر مشرانو، مرستندوی ډلو او مرستندویانو غږ وکړ چې تر 2030 کال پورې د هغو خلکو د شمیر د کمولو لپاره ژمنه وکړي چې په کور دننه بې ځایه شوي او هغه د نیمایي تر راکم کړي. هغه په استانبول کې د بشر پالنې سرمشریزې ته دغه راز په پرانیستون کې وینا کې وویل چې موږ دلته یو چې یو بل ډول راتلونکی جوړ کړو. زه تاسو هڅوم چې ژمنه وکړئ چې تر 2030 کال پورې به د کورنۍ او بې ځایه شو شمیر نیمایي ته راکم وي او هم به د کډوالو او بې ځایه شو خلکو لپاره د مسؤلیتونو د مساوي ویشلو پر اساس ښې او اوږدمهاله حل لارې لټوي. د نړۍ د شاوخوا 6 هیوادونو مشران په دغه 2 ورځنۍ سرمشریزه کې چې خبرې به د هغو خلکو اړتیاو ته د رسېدګۍ پر لارو چارو څرخي چې جګړو او طبیعي پیښو زیانمن کړي راټول شوي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان سرمشریزې ته په وینا کې وویل چې هیواد د کډوالو د ستونزو د هواري په برخه کې په عادلانه توګه د بار د ویشلو غوښتونکی دی. که د کډوالو دغه بهیر دوام وکړي، که هغه سوریایان، عراقیان یا نور خلک وي، موږ به د دغو خلکو پر مخ چې له بیرلي بمونو تښتېدلي هغوی ته چې جدي ګواښ متوجه دی هیڅکله هم خپل ورونه ونه تړو. زه غواړم چې پر دې مسلې ډېر تاکید وکړم. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل د بشري مرستو په برخه کې ډېرې ژمنې شوي خو پروژو ته پیسې نه دي ورکړل شوي. دا لومړی ځل دی چې د ننني عصر د ورځنیو ستونزو د هواري په مقصد د بشر پالنې دا ډول سرمشریز جوړیږي. ملګرو ملتونو هغه بشري ستونزې چې نن نړۍ ورسره مخامخ ده له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو ناوړه ستونزې بللې دي. د احصایو له مخې اټکل کیږي چې په نړۍ کې 125 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. په دې جمله کې شاوخوا 60 میلیونه کورني بې ځایه شوي کسان هم شامل دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هیله وښوده چې دغه سرمشریزه به د یو نوي پړاو پیل وي. هغه له ډېرو هیوادونو وغوښتل چې د عاجلو مرستو بار ته اوږه ورکړي. ترکیه په خپله خاوره کې څه باندې 3 میلیون کډوالو ته چې اکثره یې د سوریې د کورنۍ جګړې څخه تښتېدلي ځای ورکړی چې دغه شمېر ته په پام سره په نړۍ کې د کډوالو د کوربتوب له پلوه دا یو لوی هیواد بلل کیږي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د خبرونې په دوام کې الیاس دایی د هلمند ځانګړی راپور وړاندې کوي. دا لړۍ فساد ته ځانګړې ده، خو مخکې تر دې د دې خبري خپرونې د ځینو مهمو مطالبو سرټکی یو ځل بیا. د افغانستان حکومت له پاکستانه وغوښتل چې په خپله خاوره کې د طالبانو پر ضد داسې اقدام وکړي لکه څرنګه چې امریکا د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور په وړاندې وکړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د متحده ایالاتونو د بی پیلوټه الوتکو په حمله کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د بشل کېدو خبر تایید کړ او ویل چې د مړینه افغانستان ته د سولې د راوستلو په هڅو کې یو مهمه پیښه وه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن دوشنبه تهران ته ورسید چې د ایران له ولسمشر حسن روحانی او د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره د چابهار بندر د پراختیا پروژې موافقه لاسلیک دي. د وروستي راپور له مخې دا موافقه لاسلیک شوې ده او جمهوری ریاست وایي تر هغه چې ولسی جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان تصویب نوي کړی د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو قانوني لارې به بندې وي.
د هلمند استناف څرنوال په عام محضر کې د خلکو یوې لویې غونډې ته د 130 کسانو هغه نوملړ خپور کړ چې په اختلاس او د مځکو په غصب کې دوسیه لري.
لکه په هغې کې د تو ادامې رئیس موږ ته موضوع راغلله او اسناد موږ سره موجود دي چې یو نیم
څرنوال په دې غونډه کې د خلکو له خورا تود هرکلی سره مخامخ شو. د فساد او غصب په تور د هر تورن تر نامه اخیستلو وروسته د خلکو نارې او چیغې پورته کېدې او د څارنوال د دې کار ستاینه یې کوله. څارنمل فضل سلطان صاحبي د ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل په دې کسانو کې 25 د ادارو رئیسان، ولسوالان او د ولسوالیو امنیه قمندان او ځینې نورې د لوړې او کښتې رتبې مامورین دي.
زموږ چې څنګه همدا وظیفه ده او هلمند په نامنیو کې د فساد ډېر رول ادا کړی دی په همدې اساس مانیم. د دې په خاطر چې زموږ دنده ده، د ولس غوښتنه ده، موږ د فساد پر ضد مبارزه شروع کړې ده او موږ دا کار لومړی د الله رضا په خاطر دا کار مخې ته وړو چې الله رب العالمین په دې کار راضي کیږي. او دویمه دا ده چې هلمند په نامنیو کې مخکې داسې ډېرې پیښې شوې دي چې تقریبا 50% دغه ناخوالې په هلمند کې د فساد له وجې وي. نو په همدغه وجه به موږ کلکه مبارزه شروع کړې ده او خپله مبارزه کلک ولرو.
دا لومړی ځل دی چې د هلمند په کچه 25 لوړ پوړي مسولین د غصب او اختلاس په تور څارنوالۍ ته معرفي کیږي. خلک وایي د رشوت اخیستونکو په ضد کلکې مبارزې ته اړتیا سته، نو دغه کسانو په ضد هم کوچلي ګامونه پورته سي چې رشوت ورکوي. اداري فساد، کاغذ پراني یا بیوروکراسي او کمزوري اداره کوونکي په عادي ډول حکومتداري له منځه وړي او نامنیو ته زمینه برابروي. د هلمند ادبي بهیر مشر سید محمد حیرت وایي تر هغو چې د فساد په ضد مبارزه کې هغه لوړ پوړي کسان محکمې ته راکش نه سي چې په لوړه کچه اختلاس کې لاس لري، خلک د حکومت لخوا د فساد په ضد په پیل سوې مبارزه باور نه سي کولی.
په عدلي او قضایي ورګانونو کې یو څه تر یو بریده پورې شفافیت رامنځته سوی دی او دا هڅې یو څه ګړندۍ سوي دي. د خلکو هیلې هم یو ډول ژوندۍ سوي دي. نه، دا هم کافي نه دي. باید په هغه اندازه چې څه چې په قانون کې لیکلي دي هغه په درست او صحیح ډول باندې تطبیق شي او تر څو چې په ټولنه کې پر زورور قانون تطبیق نه شي کمزوري هیڅ وخت غاړه ودې ته نه ږدي چې پر هغه قانون تطبیق شي.
د شفافیت د نړیوالې ادارې د 2014 میلادي کال د راپور له مخې افغانستان په نړۍ کې 4 فاسد هیواد پیژندل شوی دی، خو په 2015 میلادي کال کې یو نمبر مخته ولاړی او د دې ادارې د کلنی راپور له مخې د دنیا دریم مفسد هیواد اعلان شو. د شفافیت دغه نړیوالې ادارې د فساد د زیاتېدو یو لامل د افغان حکومت لخوا د اداري فساد په ضد د کلکې ارادې نه موجودیت بللی دی. ولسمشر محمد اشرف غني هم د اداري فساد په ضد روانه مبارزه ناکافي بللې ده او د اداري فساد موجودیت یې د شرم وړ بللی دی. که څه هم حکومت په ځینو وزارتونو کې ډېر ژر د اداري فساد په ضد د کلکې مبارزې ته پیل خبر ورکړی دی، خو سوال دا دی چې ولې افغان حکومت په خپل یو نیم کال عمر کې ونه سوه کولی د اداري فساد په ضد کوچلي ګامونه واخلي. د هلمند د مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز مشر نوید وطنوال وایي دا چې په دې برخه کې کار نه دی سوی، یو لامل یې پر چوکیو او وزارتونو د حکومت د مشرانو چرې او مصروفیت و. وطنوال ازادي راډیو ته د نظامي ادارو په چارو کې د فساد او کاغذ پراني موجودیت د عامو خلکو زړه د حکومت څخه مات کړی دی.
یو خو په هلمند کې ناامنی، یو بوده موږ کاچا کولی سو، دویم بوده اداري فساد کولی سو. اوس تاسو وګورئ په جنگ کې اداري فساد، په مرمۍ کې اداري فساد، په پولیس کې اداري فساد، د دوی په تشکیل کې اداري فساد، دا شی ټول موجود دی. دغه لاملونه دي چې د هلمند جګړه ورځ تر بلې مخ ته ځي، کابو کیږي نه.
که د دولت په ملکي ادارو کې د فساد له امله د هلمند اکثر اوسېدونکي فزې ته راغلي دي، نو په دې وروستیو کې د اردو او پولیسو اړوند یو شمېر قراردادونو کې هم د پراخه فساد خبرونه ورکول کیږي. ځینې کسان په دې اند دي چې په هلمند کې د روان جنگ سره د ځینو کسانو ګټې تړلې دي او د خوراکي او غیر خوراکي توکو په قراردادونو کې پریمانه پیسې په لاس ورځي. خو د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ وایي د امنیه قمندانۍ اړوند ادارو کې اداري فساد ورک شوی دی. سرجنګ ازادي راډیو ته وویل اوس قراردادونه په مرکز کې کیږي او همدا یې په قراردادونو کې د فساد د مخنیوي لامل شوی دی.
ټول فساد په قرارداد کې کیږي. مخکې له دې نه ډېر دلته د مشرانو لاسونه و چې دا هم یوه نوه د اداري فساد ده. ډېرې مځکې غصب کېدلې چې دا هم د اداري فساد یوه نوه ده. په خلکو بې جایه ظلمونه او تیري او قتلونه و، دا هم اداري فساد ده. دغه ټول چا به خپلو خپلوان راوستل مقررول به دا تر 50 درجې پورې کچه کته راغلې. فساد صرف د پیسو اخیستلو ته نه وایي، فساد 102 درس ناوې لري چې ما خپله د فساد په اړه یو څه لیکلي دي او هغه څو نوې لري. دغه ده چې یو زه راځم دلته او له ځان سره قوم و خیک راولم، دا هم اداري فساد ده.
په دولتي ادارو کې په خاص ډول عدلي برخه کې پراخه فساد خلک اړ کړل چې د وسلوالو محکمو ته مراجعه وکړي. سره له دې چې وسلوال طالبان معلوم قضایي ځای او سیستم نه لري، خو اوس هم په دولتي ادارو کې د موجود اداري فساد او کاغذ پرانۍ له امله ګڼ شمېر خلک وسلوالو ته مراجعه کوي او خپلې دعوې د هغو محکمو ته وړاندې کوي. د لشکرګاه ښاري اوسېدونکي چې د حکومت په قضایي او عدلي ادارو کې د موجود فساد له ویرې شپږ میاشتې وړاندې د طالبانو محکمې ته مراجعه کړې ده، وایي د یخي د فابریکې پر سر یې دعوه د مدعي علیهي سره په مشوره نوزاد ته یوړه او د هغه ځای یې د پاکستان د کوټې ښار ته انتقال کړه چې تر یوې میاشتې ځنډ وروسته د برات واخیستی او دعوه یې هم په پوره عدالت وګټله. هغه د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل که یې د حکومت محکمې ته مراجعه کړې وای باید یې د یوې فابریکې قیمت په رشوت کې ورکړی وای.
ما چې د خلکو سره ګردنۍ ته وکتله نو زه مجبور شوم، ما چې د خپل سیال سره دعوه وه هغه بېرته راوګرځومه. هغه ته مې ظالم کړه، هغه مې دې ته راجعه کړي چې باید طالبانو محکمې ته ولاړ شم. زه ولاړم نوزاد ته، هلته مو طالبان د مشرانو سره خبرې وکړې. هغه واستولم کوچ ته، یو میاشت تېره شوله په دې مابین کې کور ته مې پلار راغلم. بل پله چې ورلم دا واخله سوې او د یخې پاپریکا مه وګټله. اوس که محکمې ته ولاړ شې د یخې د پاپریکې یو قیمت به په رشوت ترکې. نو حکومت باید مشکل حل کړي، د فساد مخه باید ونیسي تر څو به کوټې ته ځغلو.
تېر لمریز کال افغان ځواکونو په هلمند کې د وسلوالو پر یو محبس ځانګړي عملیات وکړل او په لسګونو هغه ملکي کسان را خوشې کړل چې د وسلوالو په محکمو کې حقوقي او جنایي دوسیې درلودې. په دې محبس کې د افغان ځواکونو یو شمېر هغه سرتېرو هم زندانی ول چې د وسلوالو سره د مخامخ جګړو پر مهال اسیر شوي ول. د معلوماتو له مخې یادو زندانیانو په خپله خوښه دوسیې طالبانو ته وړي وې. د شفافیت د نړیوالې ادارې د 2015 کال راپور ښیي چې افغانستان د 16 نمرو څخه د 11 نمرو په ترلاسه کولو سره د نړۍ د 118 هیوادونو په کتار کې تر سومالیا او شمالي کوریا وروسته 116 ځای لري. د هلمند والي حیات الله حیات هم د اولس او حکومت ترمنځ رامنځته شوې فاصلې او ناامنیو یو لامل اداري فساد بولي. شغل آیات ازادي راډیو ټول په هلمند کې د مځکو د غصب ترڅنګ د اداري فساد په ضد د کلکې مبارزې هوډ لري او تر دې دمه د غریسانو او دولتي مسؤلینو د دوسیو د جدي څېړنو غوښتنه کړې ده چې په بېلابېلو وختونو کې څارنوالۍ ته معرفي شوي دي.
یوه بیروني سوله ده چې د هغه چا سره چې مصالح د موږ مقابل کې جنګیږي هغو سره سوله باید وشي، او یوه سوله موږ داخل کې ضرورت لرو، هغه په څه معنی چې موږ د فساد د ځمکو د غصب او د نورو اجتماعي بې عدالتیو په مقابل کې باید سوله وکړو او هغه له منځه ویشو.
کله یوې خوا د هلمند ډېر اوسېدونکي د نامنیو څخه رنجوړي او رنګونه یې پر ځای نه دي، له بلې خوا په حکومتي ادارو کې د فساد له امله په حکومت بې باور سوي دي. دا له معلومه نه ده چې هر کال څومره وګړي څومره پیسې د رشوت او اختلاس